سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس ازادۍ رادیو څلور ساعته خبرونه لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.9 موږ اورېدلی شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي ریډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا عالمانو د لړم یا اقرب پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بیا ستاد او افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د اکتوبر میاشتې راهیسې د بیا ستاد او افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د تعامل مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د برېټانیا له شارج دفیر سره په کتنه کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا لیکي چې مولوي کبیر د افغانستان او برېټانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دفیر په دې کتنه کې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوي دی. تر اوسه د برېټانیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل ایکس پاڼې خبر ورکړی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې 15,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان د دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوي انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبرې اعلان کړې ویل یو ډیپلوماټیک حل لار دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیلو په شمال کې خپل مينو ته ستانه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې ایموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د وی موافقې منځ کړې توب کړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. کته هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمینه اتنه او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د هغو کسانو په وړاندې به خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه واورئ چې ویلي دي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند سره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په لیدنه کې د ټي ټي پی په اړه باندې خبرې شوې دي. دا چې ولی د دوی په لیدنه کې د ټي ټي پی او د پاکستان کې د روان انتخاباتو په اړه خبرې اترې شوې دي، په دې اړه د ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه اوروزګان ته هم ورزو چې په دې وروستیو کې پکې د ودونو شمېر ډېر شوی.
وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس ته پاکه کار سره وروچلې ګرد پس په دغه باندې خلکو مصرفونه او ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوت.
دا تاریخ سربیره په دې ولایت کې نور کوملارو چارو ودونه ته زمينه برابر کړې. په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. او کندهار ته بیا ورزو چې حل ته د مطبوع کارکونکو وایي چې کارونه پکې شوې دي. که وخت پات شو ساسو پیغامونه هم راخلو، نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې د له منځه وړلو هوکړه شوې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور کړی دی چې په دې لیدنه کې د هوکړه هم شوې چې د اسلام آباد او د تحریک طالبانو پاکستان ترمنځ په لنډمهاله رسمي یا نا اعلان شوي اوربند هم رامنځته شي. سیل پدیر پورکی
یو شمیر پاکستانی رسنۍ ولدی ډلی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړې او جزئیات خبره کړې. د ورځپاڼې د خپل سرچینو له قوله ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخوندزاده بیا د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتې. دغه وسلواله ډله چې د کابل په ګډون یې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خونړیو چاودنو مسولیت منلې. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ویسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لری کول او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان له سرګند پیغام سره چې طالبان دې د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ یو وټا کې تللې، د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي، خو پوخانه طالب چارواکي سید اکبر اغا تاییدوي چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره لیدلې دي. سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل
و دا مولانا صاحب شیخ صاحب سره کتلی دي نن د به بجو دي زی نو زه چې معلومی لري چې موضوع ان شاء الله پاکستان د او د پاکستان د جوړش په باندې دوی مطمئن دي تر دې راندې کېدلې شي دا موضوع دي په څه طریقه باندې خلاص شي د دوه ملکو تر مابین دي هغه اړیکې چې دي هغه تاریخي سوي هغه دي حادثه.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهراً د اړیکو درغولو په هدف مولانا فضل الرحمن دروانی ونی د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړ چې نن پایته ورسید. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپان خبر شوې ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت لګنو لړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکې دوی ورسره خبرې او بحثونه کړي. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ تیر ورځ په خپل ونیزه خبری ناشته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او لټي ټي پی سره د خبرو بیا پیلېدل یې رد کړل. اغلی بلوچ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي.
پاکستان از ناٹ انټرېسټډ.
پاکستان لټي ټي پی سره چې په پاکستان کې د نننه د ګڼو تروریستي پیښو مسؤل دی د خبرو لپاره لیواله نه دی. له افغان چارواکو مو غوښتنې پر خپل ځای دي. یو ځل بیا غواړو څو د ټي ټي پی د مشرانو په ګډون په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
پاکستان په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و په کندهار کې د طالبانو د مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ترمنځ په خبرو اترو کې د جی ټی پی په کنټرول او د داعش په لمنځوړلو موافقه شوې وه. په همدې موضوع زموږ همکار اجمل آند په پېښور کې د پښتنو له مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې ده چې آیا د دغه دوو مشرانو ترمنځ د دې موضوع په تړاو به خبرې شوې او کنه؟
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې طالبانو سره خپلې اړیکې هغه لري، مګر داسې اړیکې نه دي چې ګویا دې طالبانو ته ویلې شي تاسو کوي یا طالبان دسره داسې نږدې دي پاګې دي، او بل طالبان پوهېږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړوي، نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه ده. په دې پوهېږي فضلرحمان صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دی یو سیمه ایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دینه سره جوړیږي نه. ما یقین دی دا یو جهاني لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضلرحمان زور رسي او نه د طالبانو زور رسي، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مده، څه هیله لري؟ تاسو ویل چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډې تللې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کوو ګڼو نو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاسته راوړنه کېدای شي؟
دې پرې پوهېږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا کېږي او دې غواړي چې هغوی ته دا ونمود کړي، دا ورته وښيي چې ګویا دې په افغانستان کې نفوذ لري، نو چې هغوی دې جنرالانو ته آماده شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې رت د توس پاري بلوچستان کې ټول به تل سپارې خو د پښتون نشینې سیمې چې دي چې دغونه قدرت ته توس پاري او د مخکې هم په دې نوم باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی وو او په بلوچستان کې هم په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودلی د ګوند، نو اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا جی ٹی پی یا طالبان یا دا کسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي، خو دا ده چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي په دې کې دی غواړي چې د انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ونیسي.
څه فکر کوئ چې ٹی ٹی پی دم ګړی پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پېښولی شي؟
او ٹی ٹی پی خو پخوا هم ګواښونه ډېر پېښړي دي، د درې انتخاباتو زه شاهد پاتې شوی یم، 2008، 2013، 2013. په دې کې دوی چې کوم پښتون ملي ګرا خلکو دوی انتخاباتو ته نه دي پرېږدي، ٹی ٹی پی د هغې مخې نه وبلې ده وژلې دي، کمپینونه یې ورته وران کړي دي، کاندیدان یې ورته وژلي دي، خو دا زما یقین دی چې ٹی ٹی پی خپله اجنډا به نه وي، دا د پاکستاني جنرالانو ایجنډا ده. ګوره چې پاکستاني جنرالانو خبر چې پوکو هغوی ته طالبان چیلنج نه دی، هغوی لپاره پښتون او بلوچ بلیګرایي چې ده دا هغوی خطر ځان ته بولي او د دې په ضد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات د ٹی ٹی پی له لارې کوي، نو اوس دې زلتم که کېږي نو دا اقدامات خدای ونه کړي، خدا تاسو وګورئ دا محسن داور باندې بلوچ حمله وشوه، هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی، نو دا دین اخاری چی بیا هم که دوی مداخله کوي نو دغه د جنرالانو په خواهش بکوي.
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چې راغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا، تاسو واقعا داسې یو ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب؟
ترنګلتیا خو په دې معنا شته چې تکتیکي توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې یو فاصله پیدا شي، خو دا تکتیکي ده، ستراتیژیکه نه ده. ستراتیژیکه په معنا باندې پاکستان او طالبان خپلو کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله نه پیدا شوي. یو دویمه خبره دا ده چې پاکستان کی جنرالان اس کلا اجازه نه ورکي چې د افغانستان باره کې کوم پاکستان سیاست ته دا د سیاست بدلارو لخوا نه جوړ شي یا د غیر پکې نفوذ ولري. نو طالبان چې په پاکستان کې ټول عمر غیر تیر کړی دی او دلته نه تللی دي، هغه په دې خبره پوهیږي چې فضل الرحمان که د باره کې دوی سره خبرې کړې وي هغه به لافې کړې وي، هغه پوهیږي چې دا خبرې اساس نه لري. نو تریکلتا به فضل الرحمان یا سیاسي خلک ځکه نشي لري کولی چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالانو سره دی بلکې خلکو سره نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې پخانی سناتور و د پختنو مشر افراسیاب خټک و چې کابل ته یې د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د سفر په اړه و د طالبانو د مشر بالا هیبت الله سره یې په کتنې او د ټي ټي پي د کنټرول په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
و سمیوه نړی والا موضوع اخلو. ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر هدف د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه وخندل. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتۍ و حمله کړې دي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روانه جګړه ښایي د سیمې نورو هیوادونو ته وغځېږي. تفصیل په دې راپور کې.
حوثی یاغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د حوثی یاغیانو د پوځي څانګې ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبرېده د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی یاغیانو خلاف 3 حملې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه په ویلامیا کې ویلي چې دغه اقدام وشو ده امریکا او متحدان یې په سره سمندرګي کې د ایران د ملاتړه د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتېدل نسي زغملی. د هغه په وینا دغو حملو د بیړۍ چلولو د لارو ازادۍ او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی و. بایدن ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثی یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلی چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثی یاغیانو پر څه باندې شپېته اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثی یاغیان خپل بریدونه ونه دروي، ډیر نوی تاوان به پرې کړي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثی یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړې، هغه محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثی یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل. حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سره سمندرګي کې د کښتۍ چلونې پر مسیر د دوی حملې له فلسطینیانو او حماس ډلې د دوی ملاتړ په ډاګه کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د حوثی یاغیانو د اقداماتو له کبله څه باندې 2000 کښتۍ مجبوره سوي پر سره سمندرګي له تګ د ډډې کولو لپاره پر بدیلو لارو په زرګونو کیلومتره اوږده مزلونه وکړي او د څه باندې 16 هیوادونو یا د کښتۍ عمله یرغمل سوي یا هم د حوثی یاغیانو د سمندري غلاو له کبله له خطر سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا او امریکا لخوا دا تازه حمله داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حوثی یاغیانو پکې غوښتل سوي چې په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو خپلې بې باکانه حملې بندې کړي. چین او روسیا له هغو څلورو هیوادونو دي چې دغه پریکړه لیک ته یې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د چاپي مطبوعاتو کارونه د نور کلونو پرڅاله پکې شوې دي. په دغه ولایت کې د چاپی مدمو مسؤلان وایي په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو د دوی په کارونو هم اغېز کړی او د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
محمد هارون سلطان د تیر وو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
پخوا خو بیخي ډېر ښه و، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه داشان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څو کې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې موږ په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي، نو داسې هر شی داسې سره کم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپین کښته وو، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه وو چې شی به ترلاسه کوي، چپتران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي، موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده. صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. کاروبار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. څه شم دی، یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي او خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړیو کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای سي په لومړیو څو میاشتو کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب لرونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې او د مطالعې یو شمېر مینوالو آن د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه
له کندهار مو د هغو مطبوع د مسؤلانو خبرې واورېدلې چې ویلي و په دې وروستیو کې کارونه پکې شوي دي. له کندهار به یې ګاونډي اروزګان ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکي ویلي چې په دې وروستیو کې د مرکز ترینکوټ سربیره په ولسوالیو کې د ودونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې ولې د دې ولایت ځوانان ډېر ودونه کوي علتونه یې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژدسو ځوانانو خپل ودونه وکړه او خپلې ناویانې د اورزګاني دود سره په ګلپوشو موټرونو کې تر کورونو راوستې. دوی وایي په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لس او یا هم اته کاله تیر سوي وه، خو بلاخره سږ کال وتوانېدله چې د واده د مراسمو او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمۍ څنګه د خپلو ودونو مصارف او یا هم خرچې پوره کړي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن مې سنلاتی د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو په واقعیت سره هم لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو سږ کال د ودوو کچ ډېر زیاته ده او اکثر خلک ودونه کوي، نو زه خو خپل یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بوله مزکه چې په خوا کې جنگونه و یا ځینې نامنی وي. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل هم دغه دی چې موږ د خلکو د خولې څخه ورو په لس لکه کالداري همدغسې په دولس لکه کالداري وایي، نو ځکه دا ډېر لوړ قیمت دی. نو اوس لس لکه دولس لکه یو من تاریخ بیخي زیاتې روپۍ دي.
نوم یې رحمت الله علی، د جراوت ولسوالۍ یم.
پخوا خو دنیا دغه نه اوس تاریخ ګران سو، خلکو په چې تقریبا تاریخ خرڅ کې من تاریخ لري، د کور ګرد مصرف پورې، د هغوی د واده پورې، د نور مصرفونه هم مثال ادا کوي نه دی. پخوا خو نه مصرفونه نه وه، دنیا دغه تاریخ ارزانه وه، پیسې خلکو نه سوی برابرولی. وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس خدای پاکه کار سره وروچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مختب وتل.
نومې شبیر احمد د مرکز سره کوډ اوله کړه فوند په خو په برتلا باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسوي، د جسو لامل کې د لسی یو خچدي حالات په خو په برتلا باندې ډیر سعودي، ځکه یو امنیت د لارې د ځای سنځ نو سره خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل دی، او بل خلک چې په خو په برتلا باندې اقتصادي وځي لر نسبت په خو د شسوي ده، هغه د جې لامل چې په خو چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري و وس هغه تاریخ تقریبا دغه د 2.5 ملک افغانو یا د 2 ملک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجسم کې دلته چې خلک په دغه خاطر باندې چې دا تاریخ رانسوي خپل ودوتی د مور کړی.
اورزګان ولایت د نږدې واکه سلن خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداري پوری تړلې دي، او د همدې لارې د خپل کورنیو لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړي او د ناوړه دودونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي، او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړې او خويندې پکښته ولور ورکړي او خلک لستونځو خلاص کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروره، موږ خادم اشکری زاده دا ټلیفونو سره ډیر په زور یو، نو دا موږ پیغام تر مسوله شروکو ورسو یاره، تاسو ته دا هیله ده، او دا سړکونه ډیر خراب دي یاره.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سیم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی وروره، موږ دا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلداري مې سره غمی اورس کار وکي بیا بند دی کمپنی ناری وځ در رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کوي سنتیاره ته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی دسپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خې ضعیف د زمرد د انټرنیټ شبکې نهسته، زده ټولو شارواکو نو می دا هیله د لاغو سي د زمرد ولسوالی ته پام دره او کیسه رادیو ولسوالی ده، یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پرکېم انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده. آزادی رادیو زخه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې ټولو شارواکو پورې ور.
سلام کی احرامات میں من مردہ پیغام دی رو رت راجا جی رجوی پری مرس رئیس مرست نے کی مرس رئیس کو مک نے کی ولی رو رمرس کری جی نو خل گودا ڈیر خل گودا دی وای مر تاریا کر دی جی وہ بند کری مجھے نو ڈیر خل گو تاریا منگ پہ منجی کوئی کر دی جی نو دا ولی نہ ماتی مر سے ماتی ادخ کی نور خل گو سے نہ ماتی چکندہ خل گی داغو سے نہ ماتی مگ سے ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کی یا سم د میلا کی. السلام علیکم، دا زما پیغام دی زجر یوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی د چې بغیر برکی تذکیری برېښنایي تذکیری سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې دغه برکی تذکیری اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرې خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمای کې دلته د ازادي راډیو د مرکو د لړۍ د ازادۍ میلمه کې یو بل میلمه سره مو خبرې کړې دي چې دا پروګرام دلته په څو شیبو کې لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. طالبان وایي د دوی د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه کړې ده. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن جمعې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر دا خبر لیکلی دی. ویلی دی چې پرون پنجشنبه د برېټانیا له شارج د فیر سره په کتنه کې په دې موضوع خبرې کړې دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 250 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې کاناډا ته لیږدول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرایل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. په دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي او اسرایل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې دسي تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نور ځای نوتا ورسیکی. او په زرګونو مسلانو پرون دی یونان په پلازمینه اتنه او نورو خرونه کې په ځکلو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړه. د دغه اصلاحاتو لګول په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی چې د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابر کړي.
آزادی ملمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تروسه کارما د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختې باندې تېر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعض نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې داسې اول خدا ټول په کرایي کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو عیاش او عبادت وکړو. نرخ نوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغتین هم ذاتي تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې امن، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دی هلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زموږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي. ولې دا کار موږ کړی ده؟ دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده، دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده. دې کې د اکثریت ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا افغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه درا کړ سوای ملل متحد تمام مراجعه کړی دی مورد کې التم چا اجرات نه دی کړی، اے ڈبلیو پی ته ورغلی التم چا اجرات نه دی کړی، هغه چې تاسو وکیلانو گزرنه وکیل دی گزر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو تبن کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې مال ته ماش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه درکړی؟ مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی؟
څنګه صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچې شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو یا به کیلې خرڅو او یا به پکې مڼې خرڅو، نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي، ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ پخواني کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي، اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي، مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو، په خبرو کولو مونږ داسې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي، نو مونږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم را اخیستلی شو نه مغزه په ځای دي، حتی مونږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي، مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې وړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي، نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابلاتوار پیسې کیږي، مونږ د دوی پیسې هم نه لرو، زمونږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي، ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله، نو دغه سې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ په کراچۍ باندې واچو مونږ خرڅ کړو، نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل و خو ما خو دې کینی که نه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دې یو ځای کې ټول کی ورته دې ووایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم دا لاس کې پاتې ولې دا مونږ سره منو که نه اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته یې حق باید مونږ ته راکړل شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بلخواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینی چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سوه یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په څوارلس سوه دوم کال کې مونږ ته وایي چې تاسې اووه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکي ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمنصب ته بلته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تللی یم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زمونږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده هم وشي خوا ته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ ووایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دوی زمونږ مشران دي مونږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړل شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تېره رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړل شي نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب
پر دولتی څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کړه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه یې ځای کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې ایښي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده ته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زده ته ولېږم، ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي. ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شړومبی کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنپره کم یا کمزوی په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه ورته ناستي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده، خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سندې اته شپېته اووه شپېته کښې دی قرار لري دا له مرضونو ډک هم د ده مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کښې دی څه شی کولی شي او دا چې ده ګوره دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده دا په دې خوا دا ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده صحیح ده نوم به یې تغیر وي داود خان نه را په دې خوا ول زه خپله په دې نظامو کښې یم ولې دغه تقاعد کلمه له ابتدا نه دا پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کښې مونږ یو اندازه مشکلات درلودل هلته به مونږ چیغې وهلې همدغه زمونږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو کله به ویلې تخصیص نشته ده کله به یو شی ویلې ولې توضیح یې کړه زمونږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بلاخره هلته دونه وو چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زمونږ په جمهوریت کښې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دې وارې دی مقایسه کړي له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نویس کتابونه لیکي هغه نویسندګان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دی ریاست جمهوري ته ځان کاندي دی محمود خزافي په یو جرنۍ کښې ګوره هغه ریاست جمهوري ته کېدی ولې برعکس ده او زندگی دی خارج کښې چې دي متقاعدین هغې زندگی ټوله بیمه ده صحي رایګان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم مونږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ول کې ویل کېږي دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کښې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو دا اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کښې کېږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندګي په څه حالت تېرېږي نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي یعنی مشکلات بې حد بې اندازه لري ګوره اختر کې دسترخانونه هوارېږي وچې مېوې خلک اخیستل کېږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کښې قرباني کېږي روژه هم په پیسو کېږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو مونږ په تاریخ کښې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې عمارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کومه سوال ورته کوم چې خدای ته وګورې رسول ته وګورې دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت یې لرو دلته او ستاسې رعایت یو مونږ او ستاسې په خوا کښې دلته پراته یو مونږ نور به نو څه ووایو نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسې نه هم ډېره مننه چې زمونږ اواز ده وچته مونږ ته غیر له دا رسانو بل شی پاتې نه دي نو الله دې تاسې بعزته لري ډېره مننه خدای ډېر عمر خاوند کړ
د ازادي میلمه
ہمستا خوگے خبرے تا 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 وے چمے دخ کلا ملکے سپنے کو ترے او چمے دخ کلا ملکے سپنے کو ترے
شا